افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه افغان حکومت موافقه ته نه رسیدلی، خو د سولې علي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازي لیږي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا پنچیر په ایمرجنسی روختون کې دولس نوی زیږیدلی ماشومان د یو ناڅرګند دلیل لمخې په یو وخت مړه شوی دي. افغان اجرایی رئیس وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرانس ته حکومت چمتووالی نیولی، او د ایران چارواکو ادعا کړې ده چې د اسرائیل لخوا د دې هیواد پر مخابراتي سیستم سایبری برید شوی. دا پنچیر په ایمرجنسی روختون کې دو لسنوی زیږیدلی ماشومان په یو وخت مړه شوی. دا دې روختون رئیس ډاکټر محمد اکبر جان ازادي رډیو ته ویلي دا ماشومان چې لشپګو تر پنځلس ورځو پورې عمرونه لرل، د نسایي ولادي برخې په عاجله خونه کې ساتل کېدل او پرون د ناڅرګند دلیل له کبله مړه شوي دي. دا ډاکټر اکبر جان په وینا د دې نو زیږیدلو ماشومانو شپږ تنه د پروان ولایت، درې تنه د کاپیسا او درې نور هم د پنچیر ولایت وو. د نوموړي په وینا تر اوسه پورې د دې ماشومانو د مړینې علت څرګند نه دی او د بیلابیلو ادارو یو شریک هیئت د پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې چمتووالی نیولی او هیله من دی چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر کانفرنس وي. ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې عیسوي میاشتې په 28 او 29 نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې په دې اړه د حکومت د چمتووالي یادونه وکړه.
امیدوار هستیم که انشالله با مو اساس پیشبینی
اغلی عبدالله وایی هلمنیو چه که خدای کول دا پیشبینیو سرسم با دا کنفرانس سولی تا درسیدو او دا افغانستان دا خلکو دا اهداف و لومنی توبونو پا عملی کدو که دا افغانستان و نریوال طولنی دا متقابل و جمنو یو مواثر کنفرانس ووسی. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت استازي به د افغانستان په اړه د مسکو پر اتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سبغت احمدی د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل کابل له مسکو سره لا هم د دې غونډې د سرنګوالي په اړه توافق ته نه دی رسیدلی.
قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح
برود. از حکومت دوی تاکل شوی چې د سولې د عالی شورا یو هیئت د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. له حکومت څخه هیڅ څوک دی غونډه ته نه ورځي او د سولې عالی شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه پکې برخه اخلي. د سولې شورا وایي یو شپږ کسیز هیئت د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و افغان حکومت او طالبانو دواړو منلي چې راتلونکي جمعې په ورځ د مسکو غونډه ته خپل استازي ورواستي. په غزنی کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شو بلا وخت. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل دا نښته تیر شپه د خوګیانیو ولسوالۍ په نقل مرکز او مالستان ولسوالیو کې شوې چې پکې ډیر لسنه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه ویشتنه وسلوال طالبان وژل شوي. بلخوا د افغان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه لس وسلوالي وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي. په جنوب کې د 215 اتم قولي اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي عملیات د دې قولي اردو د لومړۍ پلې لواء ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي دي چې 25 ساعته یې دوام کړی. په فاریاب کې بیا چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاری یوسف حقیار وشل شوی. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي رډیو ته ویل قاری یوسف حقیار چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول و، دوه ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره پیوند خطه کې ټپي شو او اوس د طالبانو په یو پټنځای کې سا ورکړي. خاغلی یورشوی قاری یوسف چې په حقیار مشهور وو د خواجه سبسپو شیرین تګاب او دولت آباد په درې ولسوالیو کې د طالبانو د نظامی کمیسون مشر وو. نوموړی دوه شپې مخکې د شیرین تګاب او دولت آباد ولسوالیو ترمنځ یو کلی کې د امنیتي ځواکونو سره پنخته کې ټپي شو. د فاریاب د پولیسو د ویان په وینا د طالبانو د نظامی چارواکي د دولتي ځواکونو د یو هوان په پرچی سخت ټپي شوی وو. دوه ورځې د پښتونکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټنځای کې تر درملنې لاندې وو، خو وروسته یې د اخیستې ټپله کبله ساور کړې ده. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمی چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. دا داعش وسله والې ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې پر مهال شوي مسؤلیت منلی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو ویلي چې کسان په عراق کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هېواد لا هم د داعش او القاعده ډلو لږ ګواښونو سره مخ دی. ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم یې ناکام سایبری برید کړی. د ایران د اطلاعاتو وزیر محمد جواد ازری جرمی دا تور نن د خپل ټویټر اکاونټ له لارې پورې کړ. نوموړي ویلي دا سایبری برید په ایران کې د تخنیکي ټیم د بیدارۍ له کبله ناکام شو. تر جرمی مخکې د نوموړي مرستیال حمید فتحی ویلي و تخنیکي ټیم یې د دې هیواد په مخابراتي سیستم کې د نفوذ څو هڅې شنډې کړې دي. او په مالیزیا کې و اوکراینی خزه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمری بند محکومه شوې. د مالیزیا سترې محکمې د دوشنبه په ورځ کلاودیا لوپاتکینا د 1.5 کیلوګرام کوکاینو په قاچاق مجرمه وبنله. دا څلور شکلنه اوکراینی د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د مالیزیا د پیننګ ټاپو په نړیوال هوایي ډګر کې د ګمرک مامورینو وروسته له هغې ونیوله چې له دې سره یې د چاکلیټو په بکسونو کې کوکاین وموندل.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. د اصل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په باب موافقې ته نه دي رسېدلي، د سولې عالي شورا وایي د غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از سولې عالي شورا بروه، از حکومت کشیده.
د مسکو پر غونډې انتقادونه هم سوي.
او اوس پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري، نو څنګه سره اعتماد وسي کولی چې هغه له اوسه پورې د مخالفین تصویه کوي او بیا موږ اوس په اخوانې دا اعتماد وکړو.
اجرائیه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو محل ویش اعلان سي.
دغه اونۍ کې به د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم هم چې د تېرې جمعې په ورځ ولسي سیاسي اعضاو مدني ټولنو سره د دوی نظریات هم راسره واخیستل تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
په فراه کې لا هم د څرخې الوته کې د نسکورېدو په پیښه کې د ځینو وژل سوو کسانو مړي د هغوی کورنیو ته نه دي سپارل سوي. یو کلی زر ږغونه ډرامه په همدې خپرونې کې اورېدای سي.
لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږ دي، ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
او په بهرنیو مسایلو کې اورې چې سعودي عربستان او متحدانو ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې د حکومت کوم استازی په دې کې برخه واخلي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازی لیږي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ټینګار کوي چې تر کومه چې افغان حکومت د غونډې د جوړېدا د څرنګوالي او وخت په اړه له روسي چارواکو سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي، افغان پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي طبیعي ده کله چې په غونډه کې ګډون نه کوو چمتووالی هم ورته په کار نه دی. د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه په غونډه کې ګډون کوي. تر هغې چې د غونډې د څرنګوالي او د جزئیاتو په اړه توافق ته ونه رسیږو، ټاکل شوی د سولې عالي شورا یو پلاوی ولاړ سي او د حکومت په څوک ورکې نه وي. دا چې د مسکو له غونډې د افغانستان د حکومت غوښتنې څه دي، ښاغلي احمدي په اړه وضاحت ورنه کړ، خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او ټینګار یې کړی و چې په نورو هیوادونو کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډې باید د افغانانو په رهبرۍ ترسره سي. ټاکل شوې وه چې د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. له دې وړاندې روسي چارواکو ویلي و چې د مسکو غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې طالبان هم د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی نیسي. د رویټرز خبری آژانس په تازه راپورونو کې راغلی چې مسکو غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمعیت اسلامي اجرایی مشر عطا محمد نور هم وربلل سوی دي چې د روسیې د غوښتنه د افغانستان د پخوانیو چارواکو له لورې منل سوې ده، خو د افغانستان د اجرایی ریاست لیدلوری په دې اړه متفاوت دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره اخلاص کړي او ټینګار کوي چې دا غونډه به له لاسته راوړنو ډاکه هم وي. ښاغلی میسم وایي چې د سولې عالي شورا به د افغان دولت په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. له دې سره د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری وایي پریکړه سوې چې د سولې عالي شورا لخوا څلور یا شپږ کسیز پلاوی د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې عالي شورا به یو لوړ پوړی پلاوی چې څلور تر شپږو کسان به پکې وي د مسکو غونډې ته د ګډون په هدف استول کیږي. معنا ده چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې عالي شورا استازي غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه په دې باور ده چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصت نه له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه ګټه واخلي.
افغان حکومت ویلی په روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې د وخت څرنګوالي او د افغان حکومت د استازو د ګډون په اړه له روسیې سره موافقه نه ده سوې، خو د سولې عالي شورا وایي چې دې غونډې ته خپل استازي لیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې غونډې د بریا چانس څومره دی؟ احمد تکل د ولسي جرګې له غړي نذیر احمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان حکومت ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
دا اوس خبره نه ده، پخوا هم دا کله چې دا موضوع یاد سوله ولسی جرګې سره او د افغانستان د مشرانو سره رئیس جمهور ټول په مشورې سره موږ دا فیصله وکړله چې موږ په روسیه کې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان یا د افغانانو په خیر نه دي، ځکه روسیې سره ډېر اوږده مشکلات موږ لرو او اوس پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري. نو څنګه سره اعتماد وسي کولی چې هغه له اوسه پورې د موږ مخالفین تطویه کوي او بیا موږ اوس په هغه باندې دا اعتماد وکړو؟
د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبرانو د پخواني ولسمشر حامد کرزی په ګډون ویلي دي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. فکر کوي چې د دوی ونډه به څه وي؟
هغه نو د افغانستان د ملت نمایندګي نه شي کولای، نه د حکومت او شخصا هغه د دوی خپل شخصي نظر ده. دیموکراسي ده کولای شي چې دوی اشتراک وکړي، نه په نمایندګي د افغانانو یا د افغانستان، ځکه د افغانستان نمایندګي چې د حکومت کوي یا حکومت په دې نه بایکاټ کړی ده او په دې غونډه کې به اشتراک نه کوي.
او د سولې د عالي شورا د ګډون په اړه راته ووایي.
زما په اند خو موږ کومه فیصله چې درلودله هغه دا وه چې حکومت ته موږ مشوره ورکړې وه چې په دغه رقم په غونډو کې چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف مانې وي او افغانانو ته په یوازې دې چې سوکالي یا خوشحالي راوړي نور خفیانونه یا نور مشکلات وځي کوي په داسې جلسو کې باید اشتراک ونه کړي لکه د روسیې. نو زما په اند کې د سولې عالي شورا هم په دې کې اشتراک ونه کړي، ځکه چې دولت یې نه کوي. نو بیا سولې عالي شورا خو د دولت نمایندګي نه شي کولای، او که داسې یو بل ځای کې کوم ملاقات د مخالفینو سره وي د هغه په مورد ځي هغه په بېله خبرې، خو د غونډې په مورد باندې موږ دا فیصله داسې څوک ونه ځي.
که په دې حساب وي نو د مسکو له غونډې نه بیا هم تمه کېدای شي د افغانستان د جګړې د حل په برخه کې چې دا به بریالی شي؟
زما په اند په هېڅ صورت نه. اول خو زه مخالفینو ته هم دا وایم که چېرې دوی واقعا مسلمانان وي او مسلمانان اوسېږي، دوی دې باید خپل مشکل مدې نظر ونیسي، ځکه روسانو سره دې موږ یو نیم میلیون شهیدان دغه دربدرۍ افغانستان تباهي دا ټول د روسانو له وجې نه وه. دوی څنګه دوی د یو مسلمان په توګه باندې بیا د یو عالم یا ملا په توګه باندې دوی دې روسانو ته کښېني او په هغه ځای کې بیا د دوی صلحې تقاضا له روسانو نه کوي؟ دا هېڅ عقل او منطق نه مني، ځکه موږ ډېر امنیت مشکلات هلته لرو. نو نور ممالک شته، اسلامي ممالک شته، اروپایي اتحادیه شته، همدا رقم امریکا شته، سیکول استراتیژیک دوس هېواد همدا رقم نور هغوی کولی شو چې په هغه ممالکو کې موږ سره ناسته وکړو، خو بالخصوص په روسیه کې نه.
احمدزی صاحب، تاسو د افغانستان او د روسانو د زړو ستونزو او مشکلاتو او د روسیې یرغل یادونه کوئ. په داسې حال کې چې هغه سیاسي رهبران چې د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی ښودلی له هماغو مجاهدینو نه دي چې د روسانو پر ضد یې جګړه کړې؟
زما په اند هېڅکله هغوی د مجاهدینو استازیتوب نه شي کولی، ځکه دا مشکل د ټول ملت مشکلو سره شخصي توګه باندې یو څوک تللی سي، نه د مجاهدینو په نمایندګي، نه د حکومت په نمایندګي او نه د افغان ملت په نمایندګي، ځکه چې افغان ملت او ټول ولس دا خبره رد کړې ده او رئیس جمهور نه دا تقاضا کړې وه، بالخصوص پارلمان د افغانستان، تاسو په دې کې اشتراک نه کوئ ځکه چې دا په یوازې دې چې موږ ته فائدہ ورسے نو نواسی سے زیاد بین او موږ نه غواړو چې روسان په سرحدات کې په مداخله دي دوی اصله پیسې او اندرنګ سیر عمره چې دوی لاس وهنه نواز کله روسیې ته سلام دي دوی مالین د پارلمان پر مخ په مورد باندې حال سره لهجه وکړه لا بایکاټم تر اوسه جلسې نه چې تاسو به افغانستان په عمره کې لاس وهنه کوي او ځان کا سوریه ته څنګه د افغانستان بیل دا د موږ تاسو آزادو د خمنه لاندې جوړتي وي او که تاسو غواړئ کوم مشکل لري دا دې رسمن مخامخ دې موږ حکومت سره نظام سره شریکین مخالفینو سره تاسو یو تاسو له ورته او د افغانستان په لاس وهنه کوي
د ولسی جرګې استازي نذیر احمد زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د پاکستان د الیمان شورا ورستی ترګندونې د ولسی جرګې له توند عکس العمل سره مخامخ سیوی د پاکستان د الیمان شورا مشر مولانا طاهر اشرفی په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وجنې سره د افغانستان جګړه به نور هم پراخسي نور حل د ناجی صفی پر راپور کې
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان د علماو شورا د مشر ورستۍ څرګندونې چې ویلي د مولانا سمیع الحق له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیږي او لا پراخیږي غیر مسؤلانه وبللې. دغې جرګې غړي د هیواد له علماو وغوښتل سو په دې تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي جلسې کې په دې اړه د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل چې دا ډول څرګندونې د افغانستان په نیو چارو کې ښکار لاسوهنه ده
منوي خایم من هیڅ کشور همسایه در بی ثبات سازی
موږ د یو گاونډي هواد په توګه دانه غواړو چې د پاکستان په بی ثباتۍ کې رول ولرو بلکې موږ غواړو د ډیپلوماټیک کور او قانون په مطابق له پاکستان سره نیک اړیکې ولرو هلمن یو چې په داسې غیر مسؤلانه سرګندونو پاکستان د دوړو په وادونو اړیکې خرابې نکړي او زموږ مخاطب د افغانستان علما دي چې د پاکستان د علما او غیر مسؤلانه سرګندونو په تړاو خپل دریز روښانه کړي
علماي پاکستان روشان وسازل
خغلی ابراهيمي ويل د مولانا سمیع الحق وجل کېدل افغانانو پورې هیڅ اتړاو نه لري د بدسل کې د چا د پاکستان د ديني عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي له پاکستاني ټلویزیونی چینل جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره به د افغانستان په جګړه کې تاثیر را نشي بلکې سوچنده به زیات شي د پاکستان د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په مانوي پلار هم مشهور دی د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په گزارونو په مرموز ډول وژل شو چې تر اوسه هم کومې ډلې او یا لورې د دغه وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستاني علماو په افغانستان کې جګړه روا بللې وه هڅه مو وکړه څو د پاکستان د دیني عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د وروستیو څرګندونو په تړاو د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا نظر هم ولرو خو بریالي نه شو په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مرستیال ګل احمد صدیق چکری د پاکستاني علماو د مشر دغه څرګندونې بې بنسټه وبللې او ویل چې د افغانستان جګړه د نړۍ د ټولو علماو لوري ناروا بلل شوې ده
دا جګړه په افغانستان کې استخباراتي جګړه ده دا جګړه چې دوی روا بولي په هیڅ صورت دلته جواز نه لري ټول تقریبا د 100 دولتونو علما سره یو ځای شو غونډه وکړه چې په افغانستان کې دا روانه جګړه خپل منځي کې جګړه دا روانه ده چې دا شدت د چی شي په واجب پیدا کیږي د مولانا سمیع الحق د وژنې نه بعد دا شدت پیدا کیږي د دې باندې څرنه وکړي چې دا مولانا سمیع الحق چا په وژه د دې چاله خو وژل شو
د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د طاهر اشرفي سرګندونې سیاسي انګیزه لري او د دوی په خبره دا مسایل د پاکستاني استخباراتو په اشاره مطرح کوي
د افغانستان اجرایه رئیس وی په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجرااتو له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه ولایت کې د روانو جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري وصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي
د افغان حکومت اجرایي رئیس ته مني چې په اورزګان ولایت کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجرااتو له امله ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې او زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې په اورزګان کې به د خلکو د دفاع او خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي
جنګ کې ادامه داره کې
دی وای کومه جګړه چې هلته روانه ده له بده مرغه چې په خاص روزګان کې د زیاتو خلکو د بې ځای کېدو او مرګ ژوبلې لامل شوی او دا باید ومنو چې زموږ اجرات په ځان سره ول چې د غزان د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د زیاتو خلکو د بې ځای کېدو لامل شوی زه ډاډ ورکوم هغه څه چې زموږ په وس کې دي د خلکو په دفاع کې به دریغ نشي
په خاطر دفاع از مردم
خغلی عبدالله ویل په خاص روزګان کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره خبرې کړي او نوموړي ورته په دې برخه کې د لازمو اجراتو ډاډ ورکړی اجرایي رئیس وویل چې د بې ځای شوو خلکو ستونزو ته رسېدنه هم په لومړیتوبونو کې ده دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې له تېرو څو ورځو راهیسې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده چې ځینې خلک دغه جګړه قومي بولي خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دغې جګړې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی د خاص روزګان ولسوالۍ ترڅنګ د روزګان ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو او مرکز اړوند په ځینو سیمو کې هم د نامنیو او جګړو خبرونه ورکړل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له لرې سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځای شوو کورنیو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې روانو جګړو ترې هر څه اخیستي او د ژمي لپاره سرپناه نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي دوی غوښتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي د اوروزګان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په اوروزګان کې له لس زرو ډېرې کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د دغې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې د روان ناورین مخه ونیسي دی وایي دغه موضوع چې له څو ورځو راهیسې مطرح ده دوه ډوله تفسیر کېږي یو وایي چې جګړه قومي ده بل وایي چې طالبانو د سیمې په خلکو هجوم راوړی چې تلفات هم لري په دواړو حالاتو کې مسؤلیت د امنیتي او دفاعي ارګانونو او حکومت په غاړه ده چې باید ژر تر ژره د دغه ناورین او خلکو د وژنې مخه ونیسي خاص روزګان ولسوالۍ د ولایت مرکز ترینکوټ په ختیځ 130 کیلومترۍ کې د زابل او دایکنډي ولایتونو له نام نسیمو سره په ګاونډ کې پرته ده چې مرکز ترینکوټ سره د ځمکې لار له څه باندې یو کال راهیسې تړلې ده وصل وصال ازادي راډیو کابل
په غزنی کې د 22 وسلوالو طالبانو او 13 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 22 کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل شوی دي د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 13 شپه د خو ګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې 14 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي نوري زیاتوي 13 شپه وسلوالو طالبانو د خو ګیانو ولسوالۍ د اتم احمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګ د مالستان ولسوالۍ په کندلاغ او چار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي نوري زیاتوي په دغه نشته کې 13 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی
مخالفینو د خوګیانو ولسوالۍ اړوند لیکاري ځا محمد په سیمه کې د ملي اردو ملي پولیسو په ګډې یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړ او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلار او اوچار سیمو کې هم نشت شوي دي په دواړو ولسوالۍ کې ټول کال 13 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي دي درې تنه ټپیان شوي دي او دغه راز مخالفین چې 14 تنه په مالستان او 16 تنه هم په خوګیانو ولسوالۍ کې چې ټول کال 22 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او د 15 شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالۍ کې ټپیان لري
بلور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي د دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویل دي چې د غزنی مرکز ته چیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په بریټ کې اتل سرتیری وژل او شپشتنه نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي خو د خپل جنگیالو یو پاړی څنګه دی ویلي
بلخوا په فراک کې د یوې څرخیل وتکې د نسکرودو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه د دوی د قربانیانو جنازې نه دي ورسپارل شوي امنیتي چارواکي بیا وایي چې په دې اړه دوی پوځي عملیات پیل کړي احمد شاه فطرت او نور تفصیل
په فراه ولایت کې کورنۍ چې خپل غړي هلیکوپټر د لویدو په پیچ کې لاس ورکړي پر مرکزي دولت او امنیتي ځواکونو سخت نیوکه کوي د دوی په خبره امنیتي ځواکونو تر اوسه د دوی د مړو د لاسته راوړلو لپاره هیڅ عملي اقدام نه دی کړی عبدالخالق امینی د فراه ولایت د ولایتي شورا د یوې غړي جمیل امینی د خپلوان څخه دی چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل شوې ده. امینی وایي چې دولت او امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته رښتیا نه دي ویلي او تل یې غلط معلومات ورسره شریک کړي دي. د هغه په خبره دولت ویلي وه چې دغو کسانو جنازې د سره صلیب سره دي، اما اوس دولت د وسلوالو مخالفانو پولکه کې دي.
از الیف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که تا فعلا اجساد ما وجود نداره.
امینی هم داشتن در هلیکوپتر در لویدو پیش هم یو معما بوله و وایی چه پا دیاره باید جدی چیرنی وشه. در خبر در سمی خلق ورته ویلی چه هلیکوپتر مخی لویدو چخه او را خسته ده.
از گفته از او برات میگم او ریش سفیده که شهید ما را ورداشت آورد در قریه خود بوده. ای دروغ نمیگه، ذرات هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. ای که آتش گرفتم جواب آتش زیر ارگانای زیرب باید جواب بده.
امینی هم داشتن دولت دوستوال مخالفان چه غواره چی دغه جنازی دی دوی کورونای تو وسپاره. پا هم دیال که دفره والا تمتی چارواکی به وایج دوی خپل پوزی عملیات در قوم مشان پا غشتن زنده ولیو. دفره والا دمیلی ورده دوم پل لیو. کماندان زکریا میرزاد وایی چی قوم مشان دوی تویلو چه عملیات ما کوای و دغه مری با دوی در دولت دوستوال مخالفان چه واخلی. خود چی دا کارن ده شوی دوی خپل جدی پوزی عملیات پا دیاره پل کرده.
بالاخره ادایت به ما داد شد که بود نظامی کار بگیریم. وقتی که ما
کله چی مرت ادایت را کرد چې د نظامي اړخه کار واخلو موږ حرکت وکړ، اما هغه سیمې چې زموږ ته ښودل شوې وه هلته اجساد موجود نه وه او زموږ عملیات ناکام شول. اوس هم موږ او ټول استخباراتي څانګې پر دې په کلکه کار کوو چې د اجساد ځای معلوم کړو، هلته د ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره شي او هر تجربه به اجساد دوی کورنیو ته وسپارل شي. د یادونې وړ چې د 5 ورځو په تېرېدو سره بیا هم تر اوسه یوازې د هلیکوپتر د رالوېدو له پیښې څخه 12 مړې د فراه ښار ته راوړل شوي او 15 نورې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. وبلیدل چې امنیتي ځواکونه به کله بریالي شي چې ټول جنازې کورنیو ته وسپاري.
ومردل چې په فراه کې د یوې څرخې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو خپلوان پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې تر اوسه یې د دوی د خپلوانو مړي نه دي ورسپارلي. په ژواک خبري آژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو دغه مړي له ځان سره ساتلي. آژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دغو مړو په بدل کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزق د وژونکي د مړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او متحدانو یې ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یوې سرچینې ویلي چې په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دریځ کلک ملاتړ کوي. احمد تکل جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان او متحدانو یې یوه ورځ وروسته له دې چې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو په مهم بندري ښار حدیده کې یې نوي پوځي عملیات پیل کړل. ویلي دي چې د یمن د کړکېچ پای ته رسولو ته ژمن دي. سعودي عربستان او متحدان یې په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې د دې لپاره ښکیل شول چې د دې هیواد په شمال کې د شیعه حوثي اغیانو پر ضد په مبارزه کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي دریز پیاوړی کړي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د پنځشنبه په ورځ له حوثي اغیانو څخه د سرې بهیرې پر غاړه د پراته ښار حدیده د نیولو لپاره چې ستراتیژیک اهمیت لري پوځي عملیات وکړل. د دې ائتلاف یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې په حدیده کې روانه جګړه پوځي عملیات نه دي، بلکې هدف یې دا دی چې د دې ښار د تجارتي بندر فعالیت یقیني شي. سرچینه زیاتوي چې ائتلاف په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کلک ملاتړ کوي. د یکشنبه په ورځ د دې ائتلاف الوتکو د حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ لسګونه ځلې بمبرۍ وکړې، ځکه د جګړې لومړۍ کرښه د حدیده څنډو ته ډېره نږدې شوې او د مخالف لوري ځواکونه د دې ښار د مرکزي پوهنتون خواته د پرمختګ په حل کې دي. د روغتونونو مسؤول چارواکي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه سرتیري او مخالف وسلوال وژل شوي دي. په سپتمبر میاشت کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د سولې د خبرو په درشل کې خپل پوځي عملیات بند کړي وو، خو د سولې هڅې وروسته له هغه ناکامې شوې چې وسلوالو یاغیانو وویل ژنیو ته به تر هغه وخته ولاړ نه شي چې ملګري ملتونه صنعا ته د دوی د ستنولو او له سیمې څخه د دې ډلې د ټپي جنګیالیو د رایستلو ضمانت ونه کړي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي چې که حوثي یاغیان یو ځل بیا د سولې خبرو ته حاضر نشي نو هغه مهال به یې پر ضد پوځي عملیات وکړي. چارواکي زیاتوي چې په یمن کې بشري حالت د زغملو وړ نه دی او ائتلاف ژمن دی چې دا کړکیچ ژر تر ژره پای ته ورسوي.
باغوان له زابل په خپل سیمه کې لیکلي درې میاشتې کېږي په میزان ولسوالۍ کې واکسین نه دی سوی. باوري لشکین څخه لیکلي په پکتیکا کې یخنی ده او امتحان ته مو وخت زیات پاتې دی. ښوونځي ته تګ ستونزمن دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره: باید په ژمي کې د سون توکو بیا کنټرول سي. ملا میراجان له فراه لیکلي چې له ولسمشر څخه غوښتنه کوو د فراه ولایت د بخش آباد بند جوړ کړي. عبدالملک عاطف له کندهاره لیکلي: حکومت د بولدک د اوبو بند ژر تر ژره وتړي. عبدالحکیم جمالی د فراه بکوا ولسوالی څخه لیکلي چې په افغانستان کې د سولې امید استه. مستوم استاد د زابل څخه لیکلي چې د شاجو ولسوالی د ښوونځیو مدیران د ښوونکو د معاش یوه اندازه ګرځوي او طالبانو ته یې ورکوي. او د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه